سلام ستړي مشي دا مازیګر څلور بجې دي تاسو مخه کلا ساده رادیو ناوړي اوس ساده رادیو خبرونه څلور ورځې ساده دوام لري د سارلش پګو د مخام تر شپګو په لندو چپونه د 25 مترو د مخام شپګو د سار تر شپګو په منځني چپا دوه شپګ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو تکل شوی د چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی او پلاوي دفتر یو نامه مشره د افغانستان درې میاشتنی راپور وړاندې کړي. روزا اوتومبایوا به د امنیت شورا په غونډه کې د دغه هیواد وضعیت په اړه وضاحت ورکړي. دې نامه د معلوماتو له مخې د غونډه به نن جمعه د سرطان په نومړۍ نیټه په نیویارک کې د افغانستان پر وخت د مخام په شپږنی و بجو پیل شي. تر دې غونډې مخکې په ملګرو ملتونو کې د عربي متحده اماراتو استازي اوتومبایوا سره کتلی دي. ټاکل شوی ده چې د روانې میاشتې په 10 او د جولای په لومړۍ نیټه په دوحه کې هم د افغانستان په اړه ناسته جوړه شي. د طالبانو یو جکپوري ډیپلوماټ زاکر جلالی د دوهې پراتلونکو غونډه کې د هغوی د ګډون لپاره د شرایطو په اړه خوشحالي څرګنده کړي. د نن جمعه پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د وضعیت ټاکلو ته لس ورځې پاتې دي. جلالی همدراز لیکلي دي چې ملګرو ملتونو د دوهې د ناستې اجنډا له طالبانو سره شریکه کړې ده. د ده په وینا د دوهې د دریم کانفرنس په اجنډا کې د خصوصي سکتور، مالیې، بانکداري، له مخدره موادو سره د مبارزې او د بدیل معیشت په اړه بحثونه شامل دي. د طالبان د بهرنیو چارو د وزیر سلاکار ټینګار وکړ چې طالبان د سیمه ییزو همکاریو د بیلګې په وړاندې کولو سره د نړیوالې ټولنې سره د تعامل په لټه کې دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د دوهې دریم کانفرنس چې د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي پکې ګډون کوي د سرطان په 10 او 11 جوړ شي. د ځینو سرچینو پر اساس ملګري ملتونه به د طالبانو په غوښتنې دې غونډې ته د مدني ټولنې او بشري حقونو فعالانو او ښځو ته بلنه ورنه کړي. د ښځو د حقونو یو شمېر ډلو د دوهې پر دغې غونډه نیوکه کړې ده. د طالبانو د امنیت وزارت افغانستان په شمېر سیمو کې د کولرا یا وبا د خپرېدو له کبله د مړینو راپورونه رد کړل. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د ځینو رسنیو له لوري د وبا د خپرېدو په اړه خپاره شوي خبرونه دقیق نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ د جون په 19 په یو راپور کې ویلي وو چې د روان کال د جنوري له لومړۍ د می تر 26 پورې په افغانستان کې د کولرا 45,000 پیښې ثبت شوې دي، خو حقیقي شمېرې تر دې لوړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم درز ویلي وو چې په افغانستان کې د کولرا له امله 25 تنه مړه شوې دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې امنیتي ځواکونه وایي چې نامعلومو وسلوالو لس سیلانیان تښتولي. د پیښې په اړه پنجشنبې د بلوچستان ایالت د هرنایي ولسوالۍ د زرغون غره په شبان سیمه کې شوې ده. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو لومړی څوارلس سیلانیان وتښتول، خو د هغوی له منځ یې څلور خوشي کړل. د پیښې ځای د بلوچستان له مرکز کویټې ښاره 50 کیلومتره لرې دی. چارواکو تر اوسه پورې د تښتول شوو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو یو ځایي خبریال وحید مراد پر خپل ایکس په هنې ټویټر لیکلی دی چې د تښتول شوي کسان د پنجاب اوسیدونکي دي. له بلې خوا د بلوچستان د ازادۍ پوس په نوم یوې وسلوالې بیلتلو غوښتونکې ډلې ویلي دي چې د شبان په سیمه کې لس تنه مشکوک کسان نیولي او له هغوی څخه یې پوښتنې پیل کړې دي. او په غزې تړنګ کې طبي چارواکو ویلي دي چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ماښام د دې محاصره شوې تړنګې په مرکز او شمال کې د اسرایلو په څو هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. په داسې حال کې چې د رفې د اوسیدونکو له قوله راپورونه وایي چې اسرایلي ټانکونو د غزې په دې جنوبي ښار کې نور پرمختګونه هم کړي دي. د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو په وینا چې د حماس د سختریزې ډلې تر ولکې لاندې دی، اسرایلي الوتکو د نصرت په نوم د کډوالو په کمپ کې یو کور په نښه کړ چې عملی د وطن مړه او 12 نورو ټپیان شول. بلې خوا اسرائیلي ټانکونه هم د المغزي او البرج د کډوالو په کمپونو کې بمباری کړي چې عملی 3 تنه ټپیان شوي دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه واوریدل شي. نن د افغانستان په اړه ملګري ملتونه ناسته لري دا چې پر کومو مسایلو خبرې اترې کی وړاندې درته په راپور کې وایي. همدارنګه د کډوالو وضعیت ته تم کیږو. د هغو کډوالو کیسې در سره شریکوو چې له پاکستانه هیواد ته راغلي.
جج راته وویل چې زه تا دغه کومه بارډر پاس کوم، ما ورته ما ولي بارد خدای دې کار نه زما فامیل په پرین کې دي ما مو بارد پاس کو زه ورتم بار به خپل کور بزم ول نه هغه څنګه کې جزاته بار یو نه شبل په دغه جزاره باندې کار سزا
هلمند به هم ور شو د خوارزواکو مشمانو وضعیت په در سره شریک کړو په کندز کې به د هغې سوداګر کیسه هم در سره شریک کړو چې د اکسیجن او د تولید فابریکې جوړه کړې ده چې د فابریکې څنګه کار کوي څومره شفخانو ته اکسیجن تولیدولی شي په دې اړه در سره جزئیات لرو نړیوال مسایل هم شته ملتیا مواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو فريده سيال د شفيق ارده تخنيکي چارو په سم بلخت قربانه يو تکل شوی چنن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په غونډه وکړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه ویل دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د دغه سازمان د سرمنشي انټونی ګودرش درې مشتنی راپور رسیدلی چنن به په اړه بحث وشي تفصيل فیروزی عزیزی نور
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما تجمع په ورځ د جون په 20مه په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړی راپور کې ویلي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتریش درې میاشتنی راپور رسیدلی چې نن به په اړه بحث وسی په خپور شوی 15 مخیز راپور کې په افغانستان کې د روان سیاسي او بشري وضعیت ترڅنګ د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو د بندیزونو یادونه هم شوې ده د دې درې میاشتنی راپور په ځینو برخو کې راغلي چې لا هم له شپږم ټولګیو پورته او په پوهنتونونو کې د انجونو پر زده کړو بندیز روان دی او په دینی مدرسو کې د ماشومانو زده کړې هڅونې او شاملېدل زیات شوي دي د دې راپور په بله برخه کې لیکل شوي چې مدني ټولنې او سیاسي فعالیت لپاره فضا نوره هم محدوده شوې ده د اپریل په 1مه د طالبانو د عدلي وزارت د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو بندیز بیا تکرار کړ او اعلان یې وکړ چې دوه سیاسي ګوندونه او 15 ټولنیز سازمانونه د غیر قانوني فعالیتونو په تور امنیتی ارګانونو ته راجی سوی دي په دې راپور کې د بیلابیلو مواردو اړوند معلومات ورکړل سوی خو په امنیتی معلوماتو برخه کې لیکلي چې ملګرو ملتونو د روان کال د فبروري لومړۍ تر 14مې پورې 2015 امنیتی پیښې ثبت کړي چې د تیر 2023 کال د ورته مودې په پرتله 55% لوړوالی ښیي وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یا یوناما پرون پنجشنبه ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن جمعه د کابل پر وخت ماښام به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایوا د امنیت شورا په دې غونډه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه معلومات ورکړي خو له دې غونډې افغان ښځې او نجونې څه تمې لري په افغانستان دننه د ښځو د حقونو ځینې فعالانې او له زده کړو محرومې نجونې وایي که څه هم دا ډول ناستې کولی سي چې د افغانستان روان کړکېچن وضعیت ته د نړیوالو پام ور واړوي خو غوښتنه کوي چې باید د افغانانو د بشري وضعیت او د ښځو د حقونو په اړه پکې پریکنده پریکړې وسی د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د لسم ټولګي زده کوونکي وه او نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
بله چې 100% به د دوی افغان ښځو برخلیک بدل کاندي خو که چیرې یادونه وشي د افغان ښځو د نجونو د زده کړو د تعلیم د کاروبار په هکله نور طالبان کولی شي چې دغه خندېږ بحث ته یې یو څه توجه وشي دا یادونه بار بار که څومره د دوی یادونه وشي نو همدومره اینجا افغان نجونو ته به ګټه ورسوي په زیاترو رسنیو کې په زیاترو کنفرانسونو کې د دوی یادونه ډېره شوې ده خو آخرني تصمیم نه دی نیول شوی خو آخرني قاطعانه پرېکړه باید ونیول شي
د کونړ ولایت اوسیدونکو او د ښځو د حقونو فعالې لطیفې سالرزۍ ازادي راډیو ته وویل
نړیوال سازمانونو کې د افغانستان د بشري وضعیت او د ښځو نجونو د حقونو موضوعات یادول د ډیره مثبت او اغیزناک تمامې دي شي ځکه دلته د ښځو او نجونو د حقونو په اړه باندې خبرې کیږي د هغوی د حقونو نه دفاع کیږي خو باید په جدي ډول دا کار باید په عملن کې تمام شي نو غوښتنه مو د نړیوالو څخه دا ده چې باید د نجونو د ښځو حقونه په جدي ډول باندې وڅېړي او د دوی حقونه بېرته د دوی په لاس باندې ورکړي
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې داسې مهال د افغانستان په اړه بحث کیږي چې د تیریسي شنبه په ورځ د جون په 13مه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت د دغه هیواد د ښځو او بشري حقونو په اړه د بشري حقونو د شورا پا په شپږ پنځوسمه ناسته کې د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال د افغان ښځو وضعیت ټکان ورکوونکی وباله او ټینګار یې وکړ چې د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر سخت او پراخ دی چې دا د بشریت ضد جنایت ګڼل کېدای سي. خو د طالبانو حکومت د بن نیت څرګندونې د دوحې د راتلونکي ناستې په اړه د اسهانو د خرابولو هڅه وبلله. ټاکل سوی چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې درېیمه ناسته د روانې جون په دیرسمه جوړه او د جولای تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. طالبانو په دغه ناسته کې د خپل پلاوي د ګډون خبر ورکړی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
په تېرو څو اونیو کې د کندهار سپین بولدک له لارې زرګونه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. طالب چارواکي وایي د کوچني اختر وروستی یو ځل بیا د کډوالو ستنېدنه زیاته شوې او په دغې موده کې شاوخوا 15 زره کورنۍ د سپین بولدک او چمن پر لار خپل هیواد ته راستنې شوي دي. بلخوا افغانستان ته ستانه شوي کډوال وایي مرستو ته جدي اړتیا لري او د طالبانو حکومت او مرستندویو بنسټونو باید عاجلې مرستې ورسره وکړي. له دې سره جوخ د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان څخه د افغان کډوالو په ځانګړې توګه د افغان نجونو ښځو د راستنېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. دغه سازمان تېر ورځ پر خپل ټویټر پخواني ټویټر اوسنی ایکس پاڼې باندې لیکلي وو چې دغه راستنې شوې ښځې چې په افغانستان کې له کار او نجونو چې له تعلیمه محرومې دي د دوی برخلیک لا نامعلوم دی. اوس هم ورځو کندهار ته او په دې اړه باندې چې دغه راستنه شوي د څه ډول ستونزو سره مخامخ دي تفصیلي په دې راپور کې اورو.
دا د کندهار په تخت پل ولسوالۍ کې د انځرګي په نوم د کډوالو موقتی تمځای دی چې د پاکستان څخه راغلي کډوال پکې ثبت کیږي. دلته راغلي بیرته راستنېدونکي کډوال وایي په پاکستان کې د دوی ټوله شتمني اخیستل شوی او خالي لاس هیواد ته راستانه شوي دي چې هر ډول مرستو ته اړتیا لري.
پاکستان د ژو بس زه پوره پاکستان پیدا شوی یم. دولت څه غواړي چې موږ سره ور مرسته وکړي؟ د مهاجرو سره مهاجرینو سره د غریبانان اوس شی نه لري. دا زما کار دي نه مځکه لري نه شی لري. په افغانستان کې یو وروسته کرایې په سره کرایې سره مت نیولې وروسته کرایې په سره کې الی.
ما نوم فضل الرحمن حاجي صاحب. پاکستان کې څلور څلوېشت پنځه څلوېشت کاله به ما هلته تېر کړي. د سر صاحب نو کرایې ډبلې شوې نو موږ په تېر نور هلته نه کېدې په هېڅ رقم پلس به ډېر څنګهولو اروازه بارسي ښکار ښکاره کړي څه شي لري څو ټیپ دي پاته دي.
غلام رسول یو بل کډوال دی چې تازه د خپلې کورنۍ سره د سپین بولدک له لارې خپل هیواد ته ستون شوی. د دې دا کوي چې د پاکستاني ځواکونو لخوا تر دوه میاشتو زندانی کېدو وروسته یې هلته خپل ټوله شتمني پرېښي او اوس تش لاسونه هیواد ته راغلی.
چې وینم له ماته ول کارت راکه ما خپل کارت را مزما د خو ماجر کارت دی بارا ول چې ستاد د کارت خدا دوی میاشت کې ټیم دی ختم شوی د کارت نو ما ورته مال په د 15 سر ماته وخ راکه زه خپل مال برته پورته کوم ول نه غسنې تړنې ته بدل تړنې کې شپږ په تړنې کې شنو ولم بیا ډېرې غازی خان ته بدل ډېرې غازی خان ته چې بوتل مال ته برابر چلوي شپې هلته جیل راکې چې جیل راکې بیا جج را تور چې زه تاین دغه کوم بارډر پاس کوم دی. ما ورته ما ول بارډر خدا دی کارت نه ما پامل په پرین کې دی ما بارډر پاس کو زه ورځم بار بز خپل کور بزم ول نه هغه څنګه کې جج راته ول دوباره یو نش بل په دغه جزاره باندې کار سزا
په ورته وخت کې کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د ادارې د ثبت د کمیټې مسول مولوی حبیب الله وایي د کوچنی اختر ورسته یو ځل بیا د کډوالو راتګ زیات شوی او په دغه مده کې شاوخوا 15 زره کورنۍ د سپین بولدک او چمن پر لار خپل هیواد ته استانه شوي دي.
کوچنی اختر رئیس څخه تقریبا اروزه د ورځې کله یو سل شل کورنۍ راځي کله یو سل دېرش کورنۍ راځي کله اویا کورنۍ راځي. دا ګرد د ډیورنډ کرچ و اخوا ته د سرخاب کیمپس ښه ډیر کورنۍ راکله چې دا غوسه ما خپل معلوماتونه وکړم مرته څنګه راځي. دی ولالت مشغول باغات ترلوده دکانونه هم درلوده هر چې کومه قبایل خلک دي یا د حکومت کم خلک شي دي د پاکستاني د پاکستان د حکومت خلک ول دې مړ په توپکان په مړ په زور ونیول او مړ نه داتګس خرابار کړو باغونه مرسته وګرځول حتی جایدادونه وو کوم چا د کور اسباب وو یا د کور سامانونه وو دا ټول سره وګرځول.
کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو مسولان ادعا کوي چې د سپین بولدک لارې راستنیدونکو کډوالو ته د هوساینې او خدماتو د چمتووالي ترڅنګ ورسره بیلابیلې مرستې کیږي، خو راغلي کډوال دغه مرستې د دوی تر اړتیاو کمې بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزه کې به جګړې ته هم ورشو، خو تر هغې وړاندې یو دوه سپورتي خبرونه. د کرکټ شل اوریز نړیوال جام د تو غوره لوبډلو په پړاو کې نن جمعه د جون په 28 نیټه انګلستان د سویلي افریقا پر وړاندې سیالۍ کوي. په روان پړاو کې دواړو لوبډلو خپلې نمړنۍ سیالۍ ګټلې دي. سیالۍ به د کابل پر وخت ماښام 2 بجې پیل شي. تر دې سیالۍ وروسته به سبا شنبه د کابل پر وخت سهار 5 بجې کوربه ویسټ انډیز له امریکا سره سیالۍ وکړي. د تو غوره لوبډلو په پړاو کې د افغانستان دویمه سیالۍ د جون پر درویشتمه نیټه له آسترالیا سره ده. بل پلو بیا د اروپا فوټبال د اتلانو په لیګ کې نن هم درې سیالۍ ترسره شي. د ورځې نوړی سیالۍ به د سلواک او اوکراین ترمنځ د کابل پر وخت مازیګر 5:30 بجې پیل شي. د ماسخوتن 4:30 بجو به بیا د پولنډ او د اتریش ترمنځ سیالۍ وي. همدارنګه د کابل پر وخت به د شپې 12:30 بجې د دوه پیاوړو لوبډلو نیدرلند او فرانسې ترمنځ هم سیالۍ وشي. د یورو کپ په پرونیو سیالیو کې یوازې اسپانی یو د سفر پر وړاندې ایټالیا ته ماتې ورکړه، او د انګلستان او ډنمارک او سلوانیا او سربیا سیالۍ سره مساوي پای ته ورسېدلې. اوس به بیرته د غزې جګړې ته ورشو. په داسې حال کې چې راپورونه وایي اسرائیل د لبنان پاره جنوب د برید لپاره تیارای نیسي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلو څخه وغوښتل شوه د جګړې بله جبهه جوړه نه کړي. تفصیل له اسمت سره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځشنبه په ورځ له اسرایلی چارواکو سره په کتنه کې د غزې له جګړې سره هم مهاله په لبنان کې له جګړې د ډډې کولو پر اړتیا ټینګار وکاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې لمخې ښاغلی بلینکن د اسرایل د ملي امنیت د عالی شورا له مشر تساخی هانګینګ بی او رون دیمیر او د اسرایل د ستراتیژیکو چارو له وزیر سره خبرې وکړې. په بیان کې ویل شوی چې د امریکا جګپوري ډیپلوماټ خپلو کورونو ته د اسرایلی او لبناني کورنیو د ستنېدو لپاره د ډیپلوماټیکو حل لارو غوښتنه کړې ده. په وروستیو ورځو کې د اسرایل پوز د لبنان د برید لپاره د عملیاتي پلانونو د تایید یادونه کړې ده. د اسرایل د بندونو چارو وزیر اسرائیل کاتس هم خبرداري ورکړی چې هیواد د لبنان له حزب الله سره د بشپړې جګړې لپاره وروستۍ پریکړه ته نږدې شوې ده، خو امریکا په سیمه کې د اسرائیل په وړاندې د دوهمې جګړې د جبهې د جوړولو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. ټایمز آف اسرائیل رسپانی لیکلی چې امریکا اندیښنه څرګنده کړې چې د لبنان له حزب الله سره د بشپړې جګړې په صورت کې به د اسرائیل د وسپنیزې ګمبتې دفاعي سیستم کافي نه وي. د خبرونې پر اساس له دې سره سره انټونی بلینکن د اسرائیل امنیت ته د متحدو ایالاتونو پر کلک ژمنې ټینګار کړی دی. تر دې مخکې د اسرائیل د پوز لوی درستیز تورن جنرال هارت هیلوی ویلی و چې اسرائیل د حزب الله له ځواک څخه خبر دی، خو د دغه ډول ګواښونو لپاره حل لارې لري. د وویل چې دوی بې حده ډېرې وړتیاوې لري چې دښمن یوازې له یوې برخې سره آشنا دی. له بلې خوا د حزب الله مشر حسن نصرالله هم خبرداری ورکړی چې د پراخې جګړې په صورت کې به د اسرائیل هیڅ ځای د دې وسله والې ډلې له توغندیو او بې پیلوټ الوتکو څخه خوندي نه وي. په ورته وخت کې سی ان ان تلویزیوني شبکې د پنځشنبې په ورځ راپور ورکړ چې جګپوري امریکایي چارواکي ویره لري چې د وسپنې ګنبتې په ګډون د اسرائیل هوایي دفاعي سیستم به د پراخې جګړې په صورت کې د حزب الله د احتمالي بریدونو په مقابل کې اغیزمن نه وي. د دغو چارواکو په وینا متحده ایالاتونه اټکل کوي چې د پراخې جګړې په صورت کې به لشتر لږه د وسپنې ګنبتې ځینې سیستمونه چې د لنډ واټن او منځني واټن له راکټونو سره د مقابلې لپاره ځانګړي دي په بشپړه توګه اغیزمن نه وي. د سی ان ان پر اساس اسرائیلی چارواکو خپل امریکایي سیالانو ته ویلي چې اسرائیل د غزې له ترنګ څخه شمالي اسرائیل ته پر حزب الله د احتمالي برید لپاره چمتووالی نیسي. د وسپنې د ګمبتې دفاعي سیستم د فلسطینی سختریزو له لوري د اسرائیل پر جنوب د زرګونو توغندو مخه نیولې، خو هغه توغندي چې په دې موده کې حزب الله د اسرائیل پر شمالي ښارونو ویشتي یو شمیر تشکرونه یې ویجاړ کړي او په ځنګلونو کې اورونه بل کړي دي. حزب الله خبرداري ورکړی چې د جګړې د پیلېدو په صورت کې به پر اسرائیل سربیره پر قبرس هم بریدونه وکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کندز ولایت کې افغان سوداګر د اکسیجن او د تولید یو فابریکه جوړه کړې ده. د تولیدي فابریکې مسول وایي دوی پر کندز سربیره د شمال او شمال ختیځ ولایتونو لپاره هم د اړتیا وړ اکسیجن تامینولی شي. تفصیل لسیمه په دې راپور کې.
بسیار خوشحاله هستیم که در وطن خود کار میکنیم.
دا څلوېخ کلن محمد اکبر زمانی دی چې په کندز کې د اکسیجن د تولید په یوې نوې جوړې شوې فابریکې کې کار کوي. وای په خوا د بیروزګاری لوبجې زوریده خو اوس خوښ دی چې یوه مړۍ حلاله روزي ګټي.
یګنان حلال پیدا میکنیم برای خانواده خود
او له دې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوم. له نورو سوداګرو هم غوښتنه کوم چې په کور دننه پانګونه وکړي ترڅو نورو ځوانانو ته هم د کار زمينه برابر شي.
د فابریکې او بل کارګر دیرش کلن اتاوله پر افغان پانګوالو غږ کوي چې په کور دننه پانګونه وکړي ترڅو به وزګارو خلکو ته د کار زمينه برابر شي.
دا کارخانه کې کار کوي مونږ غواړو چې دغه کارخانه نور هم زیات شي چې دا ځوانان پکې کار وکړي او دا ځوانان چې خارج ولرو د زیات امده د بایست هغه د بیکاری دی واجزي که کار ولې به خارج مملکت وته زی.
په کندز ولایت کې د اکسیجن د تولید په دې نوې جوړې شوې فابریکې کې ډیر شمیر نور وزګار ځوانانو ته هم د کار او روزګار زمينه برابره شوې ده. دا فابریکه د یار محمد یارزاده په نوم یو سوداګر د 400,000 امریکایي ډالرو په ارزښت جوړه کړې ده. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل هر ورځ څه باندې 1500 بالونه اکسیجن تولید او بازار ته وړاندې کوي. خاغله یارزاده زیاتوي دوی پر کندز سربیره یو شمیر نورو ولایتونو ته هم د اړتیا وړ اکسیجن صادروي.
کروشات فضل خدا انمی طرف بدخشان
زموږ د تولیداتو بازار خدي لخپل کار څخه راضی یو. پر کندز سربیره بدخشان تخار بغلان سمنګان بلخ جوزجان او یو شمیر نورو ولایتونو ته د اړتیا وړ اکسیجن ورکوو.
د کندز یو وستونکی محمد یونس د ترڅنګ چې بیروزګارو ته د کار زمينه برابر شوه د دغه فابریکې د جوړېدو د نورو خګنو پاړې ازادۍ روړې ته وویل
دا هم نیک زیره د کندوزیانو ته منګو تاسو اکسیجن ته د کورونا وایروس ساري امراض منګو تاسو اکسیجن ته ډیر ضرورت لرو او دا هم یو نیک اقدام چې د اکسیجن دستګاه فعاله شو او د کندوزیانو ضرورت به رفع کیږي ان شاء الله.
د یادونه ده چې مخکې تر دې په کندز کې د څه باندې 1,00,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د پلاستیکي پایپونو د تولید یوې فابریکې هم خپل فعالیت پیل کړی و. کندز کې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ رئیس مولوي محمد رحیم سیرت ادا کوي چې دوی له خصوصي سکتور څخه د ملاتړ په هدف پانګوالو ته په هرې برخه کې سهولت او اسانتیاوې رامنځته کوي.
صنعت او تجارت ریاست د دوی صرف سلام ملاتړ کوي. دوی مشکلات ته وخت په وخت رسیدګي کوي لکه د جوازونو مراجعه کدل ته موږ ته کوي په وخت سره موږ دوی ته جوازونه ورکړي دي که نور مشکلات وي سي اوس فرزن مرکز ته یا بل چا ته دلته مشکل نه حل کیږي هغه سره هم همکاري موږ کړې ده.
خو د یادونه ده چې د پلازمینې کابل په ګډون یو شمیر ولایتونو کې فابریکه لرونکو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې شکایت درلود چې د دوی تولیدي توکو ته مارکیټ نشته نو له همدې امله تر ډیره دوی یا خپل فعالیتونه په ټپه درولي او یا یې کم کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د خوارزواکو ماشومان د وضعیت په اړه اندېښمن دي. وای په هلمند کې د پراخې خوارزواکۍ لامل د خلکو بې وسلې ده. ورزو نور تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
دا جړاوی د هغه هلمندي ماشومانو دي چې لوږې او بې وسلې تر روغتونه رسولي. پا خوارزواکی دا اخته ماشومان اوس محل د هلمند په مرکزی روختون کی تر درمل نیلاندی دی. دا یاد ولایت هوسیدون کی پا دغه ولایت کی پا پراخ ډول پا خوارزواکی دا اخته ماشومانو پاره اندیشمن دی. زرمینا د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه اوسیدونکې ده چې په خوارزواکۍ اخته خپل یو نیم کلن زوی مرکزی روغتون ته راوړي. دا وایي زوی ته یې د اقتصادي ستونزو له امله خواړه نسو ورکولی چې له امله یې اوس په خوارزواکۍ اخته سوي. د هلمند په ولایت کې زرګونه هغه ماشومان چې د لوږې له امله په خوارځواکۍ اخته سوي د درملنې لپاره یې د کورنۍ وروستۍ هیله همدا پر نړیوالو مرستو تکیه مرکزی روغتون دی. جان بی بی د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار یوه بله اوسیدونکې ده چې څلور لمسیان یې روغتون ته راوړي دي. دا هم وایي چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي ځکه په خبره یې د اقتصادي ستونزو له امله یې ورته خواړه نسوه برابرولی. اوس مهال په افغانستان خو په ځانګړې ډول په هلمند کې د تودوخې درجه ورځ تر بلې د لوړېدو په حال کې ده. ویره موجوده ده چې په دغه ولایت کې ماشومان له نورو روغتیایي ستونزو سره هم مخامخ سي. خو په هلمند کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر سید احمد سید بیا وایي چې د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه راټیټه سوې.
خوارځواکۍ په پولاده زیاته وه د هلمند په ولایت کې د میندو عامه پوهاوی هم کم و خو نسبتا باید ووایو چې تیر کال په پرتله شست کال د خوارځواکۍ کچه کمه سوې ده. د تیر روبې په پرتله دا روبه کمه ده. تقریبا تیر روبه موږ 3000 ماشومان شدید سوی تغذیه کې اخته درلودله او دې روبه کې موږ تقریبا 6500 ته رسېدلي یو.
دا فداسیال کې د چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف په افغانستان کې د خوارځواک ماشومانو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي سره له دې چې په افغانستان کې 3 میلیون ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي خو دغه سازمان له هرو دریو دغو ماشومانو ته یوازې له یوه ملاتړ کولای سي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات احسان الله احسان د هلمند ولایت نه در سره په تماس کیم. دغه حسنی وضعیت ته په کتو سره د افغانستان 50% وګړي ناراضه د دې حکومت څخه بولم، بل خصوصا وس فعلن چې په افغانستان کې کم وضعیت روان دی. دې وضعیت ته په کتو سره 50% زراغه نه زیات ناراضه بولم ځکه د اکثرو خلکو سره که موږ ناسته پاسه کړي هغوی داسې یو مثبت نظر د دوی په اړه ماته نه دی راکړي. نو د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې هیله ده، د هغه مې تمنا ده چې دوی لومړی د افغانستان د بېوزله او بېکاره ولس ته د کار یو زمینه وربرابره کړي. اوس پیلان دوی د عشر او زکات نیمه سلنه هم ګرځي. دا بعضې امامان چې په کومو مسجدونو کې امامت لري هغه د دوی خپله ګزاره نه پکېږي، بیا هم دوی تقریبا د 30-35% خپله ګرځي. نو په داسې حالاتو کې دوی ډېر کمزوري بولم. نو هیله مې ده چې دغه برخې ته یو څه توجه وکړي، نو چې ولس د ځان کې نو حکومت کولی شي او که ولس یې د ځان نه کوي حکومت مشکل دی. مننه.
السلام علیکم. د پروان ولایت شنوار ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زمونږ عرض دا ده چې د پایه مونږ مشکل دی، پایه مونږ نه لرو. پایه راته ولګولې ده شنوار ولسوالۍ کې، پایه موجود نه لري، شبکې ډېرې خراب دي، کار نه کوي، تر پایه ولري. اللهم سلام کامیاب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند څخه مې تماس نیولې دي. د زمر د علاقو مزکړي ر شایستم زکړي، خصوصا د ناوی ولسوالۍ ده چې د سید انجنیران ترتیب او د زارت په هانو ترتیب ته برابر سوی وي. دغه یو خایښ مرد وطندارانو دی مزکې سمې دي، خو دغه د دغه بزګران چې دي دغه منطقه ده مسلکی نه دي. ډیر غټم زکې مګر وصول لشکې ما ول چې داسې ترتیب برابر سي د حکومت د خوا څخه چې د ازمر منطقو ته مسلکي بزګران یا مشورې بزګران ته ورکړي چې د مځکې په یو ښه ترتیب سره وکړي. مځکې مشایسته دي، پراخ مځکې لرو، مګر وصول نه کوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
تاسی از مخ کلا ساته راتیو نوری از مخ پرونی چلری ساتا دو هم لری لده سر بیره تاسی کولاشی مخ پر سوشل میڈیا هم تعقیب کرده. دوی منی مای که در تا دا زدی راتیو زنگری مرکی یا دا زده ململ رو خطرقی ورانده لند خبرونه. تکل شوی د چا د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په غونډه وکړې. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یو نامه مشره د افغانستان درې مشتنې راپور وړاندې کړي. روزا او تمبای بابا د امنیت شورا په دې غونډه کې د دغه هیواد وضعیت په اړه وضاحت ورکړي. دیونه بعد معلومات له مخې د غونډه به نن جمعه د سرطان په نوموړي نیټه په نیویارک کې د افغانستان پر وخت د ماښام په شپږنی مو بجو پیل شي. دا طالبان یو جکپوری ډیپلوماټ زاکر جلالی د دوهې پراتلن کې غونډه کې د هغوی د ګډون لپاره د شرایطو په اړه خوښیني څرګنده کړې. د نن جمعه پر خپل ایکس باندې په ټویټر لیکلی دی چې د وضعیت ټاکلو ته لس ورځې لا پاتې دي. جلالی همداراز لیکلی دی چې ملګرو ملتونو د دوهې د ناستې اجنډا له طالبانو سره شریکه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر سلاکار ټینګار کړی چې طالبان د سیمه ییز تعامل لپاره د بلګې په وړاندې کولو سره د نړیوالې ټولنې سره د تعامل لپاره لټه کوي. تکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو په قرباتوب د افغانستان لپاره ناسته د دوهې په دوه کې د قطر په پلازمینه کې د جون میاشتې په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه جوړه شي. ویل کېږي چې دغې ناستې ته د بشري حقونو د مدني ټولنو د ښځو د حقونو فعالان نه وربلل کېږي چې د ښځو د حقونو یو شمېر ډلو پر دغې غوښتنه نیوکه کړې ده. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د افغانستان په شمېر سیمو کې د کولرا یا وبا د خپرېدو او له کبله یې د مړینې راپورونه رد کړي دي. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د ځینو رسنیو له لوري د وبا د خپرېدو په اړه خپره شوي خبرونه دقیق نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ د جون په 19 په یو راپور کې ویلي و چې د روان کال د جنوري له لومړۍ تر د مې تر شپږویشتمې پورې په افغانستان کې د کولرا شپږ څلوېښت زره اووه سوه اته پنځوس پیښې ثبت شوي دي، خو ښایي حقیقي شمېرې تر دې لوړې وي. د روغتیا نړیوال سازمان همداراز ویلي چې په افغانستان کې د کولرا له امله پنځه ویشت تنه مړه شوي دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې امنیتي ځواکونه وایي چې نامعلومو وسلوالو لس تنه سیلانیان تښتولي. دا پیښه پرون پنجشنبې د بلوچستان ایالت د هرنایي ولسوالۍ د زرغون غره په شبان سیمه کې شوې ده. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو څلور نمړی څوارلس تنه سیلانیانو تښتول چې څلور وروسته بیرته خوشې کړل. د پیښې ځای د بلوچستان مرکز کویټې ښار پنځوس کیلومتره څخه لرې دی. او په غزه کې طبي چارواکي وایي چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ماښام د دې محاصره شوي تړنګ کې په مرکز او شمال کې د اسرائیلو په څو هوایي بریدونو کې لږ تر لږه څوارلس کسان وژل شوي.
د آزادۍ میلمه
سلامونه د ازادۍ رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې نن په بهر کې ډیره یو ډاکټر را سره ده چې په افغانستان کې لخذو سره د روغتیاي مرستو په هدف هڅه پیل کړې دي. محبوبه مینپال د کابل په طبي په هنتون کې لوړې زده کړې کړې او څه باندې 12 مخکې هالند ته کډواله شوې ده. میرمن مینپال په هالند کې د یوې ډاکټرې په توګه کار کوي، خو اوس یې د افغانستان د مور او ماشوم د ژغورنې په نوم مؤسسه جوړه کړې ده. هغې د ازادۍ میلمه په ځانګړو مرکو کې نه یوازې د دې مؤسسې بلکې د خپل تیر او اوسنی ژوند په اړه تفصیلي خبرې راسره کړي چې دا د وړاندې کیږي. محبوبې مینپال د مرکې په پیل کې په خپل ځان داسې راوپېژند.
د مینې ډک سلامونه ګرانو اوریدونکو وطنوالو او تاسې قدرمن ټکل صاحب ته وړاندې کوم. او ډیره مننه چې د ازادۍ رادیو په وسیله نن د څو خبرو فرصت د وطنوالو سره راکړل شوی دی. زما نوم محبوبه مینپال دی او د 2006 کال راهیسې په هالند کې د ډاکټرې په توګه وظیفه اجرا کوم.
مننه ډیره زیاته. میرمن مینپال، د ښوونځي د دورې او د ماشومتوب د وختونو په اړه مو یو څه راته ووایاست.
ما د تعلیم او زده کړې اولین ګامونه د نسوان جمال مینه په ښوونځي کې ایښي دي. نه پوهیږمه چې اوس نسوان جمال مینه ښوونځی اوس هم شته که نه شته. او د لیسې دوره مې د رابع بلخي په ښوونځي کې په 1946 شمسی کال کې تکمیل کړه. د ښوونځي دوره مې په نسبي امن شمرایتو کې سرته ورسوله، او با وجود ضعیف اقتصادي شرایطو د ملک او ژوند په تړلي کابل کې، بیا هم په ذهن کې یو ډیر ښایسته انځور لرم د تیرو خاطرو د یو صمیمي او مینې ډکې ټولنې چیرته چې خلک په یو بل باندې ډیر مهربانه و، یو د بل قدر یې کا، او د ژبې، ملیت او جنسیت تعصب کې نه و.
په افغانستان کې پخوا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې یو څه محدودیتونه وو. هغه مهال چې تاسو ښوونځي ته تللی، له داسې یو ممانعت سره کله مخامخ شوي یاست؟
زه په کابل کې الحمدلله په یوه ډیره روښانه کورنۍ کې پیدا شوې یم چې د ما پلار او مور دواړه ډیر زیات د تحصیل او تعلیم پښتبانه وو. با وجود د چې ما درې ورونه وو، خو پلار به مې همیشه وی چې د ما لور او زمن باید په عین سطحه تحصیل وکړه، او همیشه هم دغه تشویق وو. او په هغو شرایطو کې چې موږ په افغانستان کې خوشبختانه په کابل کې زمینه د درس و مکتب راته میسره وه، نو په کابل کې دا موضوع اصلا مطرح نه وه. تقریبا ټولو خلکو ته در ډیره یو طبیعي خبر وه چې الکان نجونې د مکتب تحصیل د لیسې د تکمیل نولو پورې او د لوړو زده کړو کول یوه طبیعي خبر وه، او د امنیتي خوانم با وجود دیدو چې بعضی امنیتي چلنجونه کابل ښار همیشه اوسره مخامخ وه، خو سر د هغوم مکتب ته، تحصیل ته او متعلمینو ته همیشه د یو امن و سولې او احترام فضا موجوده وه. او ما خو نور ځایو د افغانستان کې کم سفر کړی دی، خو په لویو ښارونو کې په هماغه زمان کې چیرې چې ما اوریدل، خصوصا د هغه نجونو نه چې د کابل ښار ته د لیلی درس و سبق دپاره راغلي وي، حتی هغو ته هم ډیر مسؤونه تعلیمي او تحصیلي شرایط میسر وو. نجونو د لرې ښارونه هم دا فرصت درلوده چې د پوهنتون درس په کابل کې تکمیل کړم.
د روغتیا په برخه کې زده کړې یا د ډاکټرۍ زده کړې مو په کوم ځای کې وکړې؟
زه په 1999 کال کې د کابل د طب د فاکولټې نه فارغ شوم، او دوهم ځل مې د طب ډیپلوم په 2006 کال کې په هالند کې لاسته راوړ، او په 2010 کال کې مې د تخصص دوره د الډرلی میډیسن په برخه کې تکمیل کړه. موږ په افغانستان کې متاسفانه دا تخصصي برخه نه لرو، خو که زه تحت لفظي تاسو ترجمه کوم نو معنا یې د سپینګیر او سپینسر او د مغلق امراض تخصص دی. او د دې څنګ ته زه د مواد حقوقي طبابت په برخه کې هم زده کړې کړې دي، او د حقوقي طب د مشاور ډاکټر په حیث هم وظیفه اجرا کوم.
او د ډاکټرۍ زده کړې مو د علاقه وړ زده کړې وې، او که یوازې په دې خاطر چې ډاکټرۍ ته په افغانستان کې هم اوس او هم پخوا یوه ډیره عمومي لیوالتیا او علاقه مندي وه په کورنیو کې؟
په ماشومتوب کې د ما ډیره علاقه د آرت او معمارۍ په برخه کې وه، او آرزو مې دا وه چې ښایسته ښارونه ډیزاین کړم او ښایسته ښارونه جوړ کړم. خو متاسفانه په افغانستان کې د ښځینه مهندسینو لپاره د کار زمینه چندان مساعده نه وه، او د دې څنګ ته د ما د خدای بخښلي ګران پلار موږ څلور اولادو ته مشوره دا وه چې که وکولی شو د طب رشته انتخاب کړو، په دو دلیل چې طبیب همیشه د انسان او بشر په خدمت کې دی، د درملنې د لار نه، او په سپینه چپانه کې طبیب هیڅ دښمن نه لري، په دو چې هغه یو ښه طبیب هیڅ تبعیض نه پیژني. تبعیض د ژبې، د پوستکي، د جنسیت یا بل هر امتیاز. او په همدوم دلیل هم موږ څلور واره اولادونه چې د ما درې ورونه او زه د دې یوه خور، څلور واره هم د طب رشته انتخاب کی او په دوه وسیله ده تننه پورې ده انسان او بشر خدمت درلی.
میرمن مینپال د کابل پانتون هغه وخت چې تاسو په طبي پانتون کې زده کړې کولې، که څه هم په افغانستان کې یو څه سیاسي ستونزې هغه مهال وې، نام نه هم وې، خو د تدریس او د تعلیم د معیار له پلوه هم د لوړو زده کړو او هم د پوهنې په برخه کې افغانستان نسبتا لوړ معیار درلود. که د هغه مهال د زده کړو او تعلیمي د معیار په باب یو څه راته ووایي.
د کابل پانتون په مجموع کې او د طب فاکولټه ایم چې د یو جزوه په 50 او 60 لسیزه کې توغ ځای پورې چې د ما په یاد کېږي او په 60 لسیزه کې مخبله درس ویلی دی، د منطقې په سطح باندې یو د ښو پوهنتونونه وه. د طب فاکولټه په هغو کالو کې همکاری و افیلیشن درلودا د فرانسې د لیون د پوهنتون سره، د طب د فاکولټې سره، او هغه درسي مواد چې هلته تدریس کېدل فارسي ترجمه یې په کابل کې او پښتو ترجمه یې په ننګرهار پوهنتون کې تدریس کېدله. دلیل د دو چې افغاني ډاکتران چې په دوو کالو کې درس ویلی و او په نام په بل په مختلفو مجبوریتو مهاجرت ته مخ کا، نو اوس اکثر افغاني ډاکتران په خارج کې په مو تحصیلي سرمایه چې بیرون ته تللي وو ټولو وکولی شول چې خپلو تحصیلاتو ته او مسلکي رشتو ته په ډېر موفقیت په خارج کې دوام ورکا. ځکه تاسو د هالند مثال درکمه، افغاني ډاکتران په هالند کې په ټولو مهاجرینو کې د یو موفق ترین ډاکترانو په سطح کې دي، او د افغانستان تحصیل او ډاکترانو ته دلته په ډیره درنه او د قدر په سترګه کتل کیږي چې موږ یې ممنون او مدیون د موږ تحصیلاتو یو چې په افغانستان کې د کابل په پوهنتون کې زده کړي دي. هغه استادان چې په هغو زمان کې موږ خوشبختی درلوده چې تحصیل او تعلیم ته زده کړو، ډیر مجربه دانشمند او با تجربه استادان و چې بعضی خپل افغانستان کې تربیشی و او بعضی فرصت دو درلوده چې بیرون دی وطن په خارجی ملک و غربی او شرقی لکه په امریکا که انگلستان که فرانسه که جرمنی که ترکیه که او په دو ملکو که دی عالی تحصیلات کری و او خپل مسلکی سرمایه دی علمی پدیر سخاوت دی محصلین و خدمت که ایخی و او دی مغو دی مشران و او استادان و دی برکت نه. نن هم دی افغانستان علمی سرمایه په خارج او په داخل دی وطن کې ژوند دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. مننه ډاکټر محبوبې مینپال چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کوي. هالند ته تاسو کله راغلی او څنګه؟
زه د 2000 میلادي کال په پای کې په قانوني ویزه چې د فامیل په دعوت آماده شوی و هالند ته راغلم، او څه کم 24 کاله کېږي چې په هالند کې ژوند کوم.
عموما د افغانستان د پوهنتونونو د فراغت اسناد په لویدیځو هیوادو کې ډیر رسمیت نه لري، تاسو څنګه ومنل شوي؟
د تاسو خبره ډیره دقیقه ده ټاکل صاحب. د افغانستان او تقریبا ټول آسیایي ملکو د یونیورسيټي ډیپلوم په اروپا کې د قبول وړ نه دی، او د طب د ډیپلوم د راسته راوړل لپاره باید یو طولانی مسلکی او اکادمیک مرحله تای شي. که زه په لنډه درته توضیح کړم، نو د هالندي او انګلیسي ژبې زده کړه او امتحان په د یونیورسيټي په سطح باندې باید تای شي، او د هغې نه بعد باید د هالندي مسلکي ژبې زده کړه او امتحان په اکیډمیک سطح باید تکمیل شي او د غین وروسته د امتحان د څلور کالو د تپ چې دلته معادل ده په بچلر اف میډیسن او د غین بعد دوه کاله د ماستری دوره یا انټرنشپ چې د مکمل شي بیا نو په اروپا کې یا په هالند کې د ډاکټر ډیپلوم لاسته راوړل کیږي.
لکه څنګه چې په سریزه کې ما یادونه وکړه، تاسو میرمن مینپال په افغانستان کې له یوې نادولتي مؤسسې یا این جی او سره هم همکاري کوي چې په افغانستان کې دا مؤسسه له مور او ماشوم سره طبي مرستې کوي.
تکل صاحب، ما د هغه وخت نه چې د افغانستان نه مهاجرت کړی دی، نو یوه لوی آرزو مې دا وه چې هغه تجربه او مسلکي زده کړې چې ما د وطن نه بهر لاسته راوړی دي د افغانستان د خلکو سره یې شریکې کړم او که امکان یې ولرم خپل وطن ته هم خدمت وکړم. په همدې دلیل ما د څو افغاني او هالندي ډاکترانو په مرسته په 2021 کال کې د یو خیریه مؤسسه چې په نامه د افغانستان د مور و ماشوم د ژغورنې مؤسسه یادیږي بنسټ کېښود. په ډېره لوړه سطحه متخصص ډاکتران د هالند حاضر دي چې د موږ سره همکاري وکړه او د افغاني ډاکترانو سره مستقیم په تماس کې وي او دوی ته په مغلقو مسلکي مسایلو کې مشوره ورکړه. او په دو وسیله د موږ کوشش داده چې افغانان ضرورتی کم شي چې بیرون د افغانستان سفر وکړه د مشوره د خارجي متخصصینو او موږ د زمينه ایجاد کوچې د مشوره د خارجي متخصصینو په انټرنیټي شکل مستقیم د افغانستان ډاکترانو ته میسر شي.
بله، او دا مؤسسه په کومو برخو کې فعالیت کوي؟ په کومو روغتیایي برخو کې؟
د مور او ماشوم د ژغورنې د مؤسسې اصلي هدف دا دی چې د افغانستان په کلیو او مناطقو کې چې ابتدایي صحي خدمات نشته هلته موږ کوچني طبي مراکز جوړ کړو چېرته چې موران د یو مسؤونه زیږنتون امکانات پیدا کړو او په زمن کې موږ کوشش لرو چې په دغه مراکزو کې د ټریننګونو زمینه مساعده کړو په ولادي بخش کې نجونو ته او میرمنو ته چې هغه وکولای شي خپلو خویندو او میندو ته په کلیو کې خدمت وکړي. افغانستان متاسفانه د آسیا او دنیا په سطحه د مور او ماشوم د مړینې زیاترین ارقام لري. د دبلیو اچ او د آخري راپور په اساس چې په همدغه جون سږ کال کې نشر شو، په افغانستان کې په هر ساعت کې یوه ځوان مور د ماشوم د زیږولو په وخت کې خپل ژوند د لاسه ورکوي او اکثرا د مخنیولو وړ دلایلو نه خپل د ژوند ضایع کیږي. د دې خدماتو څنګ ته موږ د انټرنیټي تدریس په وسیله غواړو چې د اروپا ډاکټرانو او مسلکي پرسونل د افغانستان د ډاکټرانو او مسلکي کارمندانو سره وصل کړو تر څو دوی وکړای شي چې خپل علمي او مسلکي تجربې د یو بل سره شریکې کړي او د یو بل نه د زده کړې زمینه ورته مساعده شي.
او دا لومړی ځل دی چې تاسو له یوې نادولتي مؤسسې سره کار کوئ او که په افغانستان کې له این جی اوګانو او بهرنیو مؤسسو سره د کار سابقه هم لرئ؟
تکل صاحب، ما په افغانستان کې په خیریه مؤسسو کې کار نه دی کړی. پاکستان کې چې ما څو کاله ژوند کړی دی هلته مې د UNHCR او نور طبي مؤسسات دی افغانی مهاجرینو د پاره کار کړی دی او په هالند کې مم د په حساب د رضاکار یا والنتیر د افغانی مهاجرینو چې هالند ته راځي د هغو د انتګریشن په پروسه کې په حساب د والنتیر یا رضاکار کار کړی دی.
په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړه پیل شوې، ډیرو نادولتي مؤسسو انجیوګانو په افغانستان کې کار کړی، خو خلق له یو شمیر دې مؤسسونه د فساد په دلیل ډېرې ښې خاطرې نه لري. په هغو سیمو کې چې تاسو کار کوئ، خلک څنګه ستاسو پر کار او فعالیت اعتماد کولی شي؟
دا خبر متاسفانه واقعیت لري ټاکل صاحب، چې په تیرو پنځو لسیزو کې د این جی او په نامه باندې ډېره سو استفاده شوې ده او خلکو مطلق خپل اعتبار په انجوګانو باندې د لاسه ورکړی. ولې د موږ مؤسسه په څو دلایلو د مغه مروج این جی اوګانه فرق لري. زه به دلایل درته کوشش وکړم چې په وضاحت ویم. اول د موږ مؤسسه د مسلکي ډاکترانو په شخصي کومک ایجاده شوې ده. موږ د کوم دولت نه یا د ملل متحد نه کوم فند نه لرو. دغه څه زمینه سازی چې موږ ایجاده کړې ده، د خپلو هغه مسلکي کمایی نه موږ سره لاس په لاس شوي یو، او دا زمینه هم ایجاده کړې ده، او هغه خلک هم چې د موږ سره همکاري کړې ده، هغه ټول هغه د مسلکي نتورک کم یا زیات کومک نه موږ دا زمینه ایجاده کړې ده. دوهم دا چې موږ ټول په اروپا کې یا په هالند کې خپله کار لرو او معاش لرو، او د دې مؤسسې نه هیڅ نوع امتیاز یا معاش موږ خپله نه اخلو. دریمه موضوع دا ده چې هغه متخصصین چې د موږ سره کار کوي ټول بدون د پیسو په شکل رضاکار د موږ سره کار کوي، با وجود د چې ډیر قیمت ډاکتران دي. او څلورمه موضوع دا ده چې د موږ ټول پلان مسلکي د بودیجې حساب او د موږ مصارف په شفافه توګه د مکتب په ویب سایت کې نشر کیږي. او د تاسو د رادیو په وسیله زه د دنیا او د افغانستان ټول مسلکي دوستان چې که غواړي د موږ سره په دو پروسه کې همکار شي او په دو پروسه کې د همکارۍ څنګ ته د موږ د کار په پروسه باندې نظارت ولري، موږ د هغو نه د زړه د کومې دعوت کو چې د موږ سره همکار وي. او که لنډه باندې د موږ هدف پیسې نه دي او کومه کمایي د دو کار نه دی، او هدف هم صرف زمینه د کار او خدمت طبي دی په افغانستان کې.
د دې مؤسسې د کارونو د چارو د سنبالولو لپاره مو داسې پلان شته چې افغانستان ته ولاړ شي؟
بله تکل صاحب، د ما ډیر امیدواری زیاته ده چې په راتلونکي دوه درې کالو کې زه خپل مسلکي کار په هالند کې کم کړم، تو ځای شي د اقتصادي امکانات ما ته اجازه راکا، او خپلم افغانستان ته سفر وکم، او هلته که امکانی بی خپلم هم شخصا په پروسه د تعلیم و تربیه طبی و مسلکی که سهم واخلم، او آقا بخشو که چه اصلا په افغانستان که کار که بانده نده شوی پو غو بخشونو که خدمت وکرشم.
لده مؤسسه سره مالی مرسته چوک یا کم هیواد کوی؟
د موږ د مؤسسې تمویل یا مصارف د کمک د مسلکي دوستانو نه، ډاکتران او نور مسلکي پرسونل چې د موږ په نتورک کې د موږ سره همکار دي، د هغو د کمکونه دي. او بل بعضې مسلکي مؤسسې لکه روتري ډاکټرز هم موږ ته واړه فندونه میسر کړي دي چې د هغو اعظام ډاکتران دي. بل موږ کوم رسمي فند د دولت هالند نه یا د اروپا د اتحادیه نه یا د یو ان نه نه لرو، او کوشش مو دغه دی چې موږ د خلکو په مټو باندې دا کار دو کارت دوام ورکو. ولی چه تجربه متاسفانه پا افغانستان کم دقیقه ده چه هر وقت چه ده سیاستو مخ وګرځیدا خدمات به قطع شي، ولی امیدوارم چې په افغانستان کې شرایط ثابت پاتې شي او د امنیتی حالت چې الحمدلله او ثبات لري په دو امنیتی حالت ثابت پاتې شي او د موږ خدمات دوامدار وي. منتها د یوې خبرې غواړم چې تاکید وکړم چې امیدواره یم چې د نجونو لپاره مکاتب هر څه زر تر زره فعاله شي، ولې چې ښځې او نجونې د ټولنې نیمایي د وجود دی، او که د دې استعداد او انرژي نه استفاده ونه کړو نو هغه جامعه به ډېره پسمانه وي، او خصوصا په طبي سکتور کې د نورو عمده سکتورو څنګ ته د ښځو د تعلیم او تربیې او د دې د علمي کارونو اشد ضرورت دی.
مننه میرمن مینپال. مال ډیرو خلکو اوریدلی دي چې وایي کله چې د کار موده پای ته ورسیږي او د تقاعد وخت راشي، البته په بهرنیو هیوادونو کې، نو دوی وایي چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي، هلته کار وکړي، د خپلو خلکو لپاره کار وکړي. او مخصن دا خبره ما ډیره له ډاکټرانو اوریدلې ده. تاسو د راتلونکي لپاره داسې کوم پلان لرئ؟
تکال سید ما امیدواری خود داده چه ده تقاوت وقت منتظر نشم او تیر کال مخی ده تقاوت نه، انشالله ده امکانات بلرمه چه افغانستان ته سفر وکمه او زیادتر وقت که طول وقت نشی حالته تیر کمه. طبعا پا آلند کم ده ما اولادونه دی او مسلکی نتورک میده اینو هدف بودی ما دغه وی چه دغه امکانات او نتورک دی علمی چه ده دو وصلول دی افغانستان دی پاره دی. موک الحمدلله پا افغانستان کم پا حد کافی دکتران مسلکی او علمی سرمایه لرو، او دی موک خدمت به دغه وی چه دی بیرونی شرایط دی داخلی شرایط پا خدمت که دو او مسلکی خلق دی بیرون دی ملک نه دی افغانستان دی مسلکی کادر سره وصل کو.
مننه میرمن مینپال چې له ازادي راډیو سره مو خبرې وکړې. په پای کې کدر ته وایست لطفا چې تاسو د خپل ژوند یوه لویه برخه په افغانستان کې تیره کړې ده، او حتماً به له هغه ځایه خاطرې هم لرئ. دا زه نه وایم چې ښې که بدې خاطرې، خو حتماً به چې ژوند مو کړی خاطرې به حتماً لرئ. وطن دلته په دې ځای کې چې اوسئ په هالنډ کې روزمره ژوند کوي، وطن دریادیږي کله کله، ډیر دریادیږي، کم دریادیږي؟ په دې باب راته ووایئ لطفا.
دا یوه ډیره مناسبه او په ځای خبره ده چې په د قدیم نه ویل شوي دي چې وطن خو لکه مور داسې ده، او په هغه خاوره کې دي چې خپوړې کړي وي داسې ده لکه چې د مور په لمن کې دي خپوړې کړي وي. نو د وطن مینه همیشه د ما په زړه کې ژوندۍ ده، با وجود د دې چې دېرش کاله مې د افغانستان نه لرې یم، خو افغانستان او د وطن مینه مې هر لحظه او هر ساعت په زړه کې ژوندۍ ده. او که هر چېرته اومه کوچنی افغانستان د ما په وجود کې راسره ژوندۍ دی، او هر چا سره چې مخامخ شم هغه دغه احساس که چې د یو کوچنی افغانستان سره مخامخ دی، او مینه یې هر ورځ په زړه باندې اوري، او که لرې یو موږ د افغانستان سره همیشه ژوند کړی دی، همیشه هم ډېره ډېره مینه ورسره ده. او آرزو هم دغه ده چې افغانستان نور و آباد ملکو غوندې یو اسلامي موفقه او آباد مملکت وي، چې د افغانان چې په ټوله دنیا کې تیت و پرک دي په خاطر جمعی خپل وطن ته راشي، خدمت ورته وکا، د نور دنیا نه چې علمیت و سرمایه علمی ده هغه زده کا وطن ته یې راوړي، او خپله ونډه او سهم واخلي د اقتصاد، د علم، د تحصیل، د تعلیم په هره برخه کې. نو دا د موږ آرزو ده، او وطن د موږ وجود دی، او موږ به ورسره په مینه ژوند کوو، او که مړه کېږم هماغه مینه به تر مرګه راسره وي.
په هلند کې له ډیره افغاني ډاکټرې محبوبې میناپال سره مو د ازادۍ میلما په پروګرام کې ځانګړې مرکه اوریده. تر بیا مو خدای پاک مل او ساتندوی شه.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ا را پور زموږ قضاوت ستاسو.